وكي كاركا و
بس وجع عندما شمان سرفة زي كنانا وزم نور ده جوان خزوة ده مرد خوشحاله
ده افغان خزوة ده پرمختگون و استونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیوش میر افغان کورنه که چکله جلی نری ترازی لمور سره دوم را نامناسب چلند کیگی چه در داکترانو پخبره په جور خبگان اختشی
مور که توجه نشد تا من انجلی تم توجه نکیگی کلش انجلی زیگیگی چیز انجلی دنو
خوب یاداسی هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږی د لور لزان لري کړی
هغه ماشومه پاستې شپه ګمیاشتونه بیرستوړې او په وزارت کې یې خو د خپل کور ته راغلی و بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاستې زیجون نه غد پېښن ته لاړ شي هغه چې خپل ماشومه د لاس ورکړ او وضعیت د بدنامه تر شوی و
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی مودی لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چی خدای مکره لبه دی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لوری نری تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانت دوگونه چلند زین خدز دوم را تر تاثیر لندر اولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لامل نه وایي
شرایط ک د مور د پاره دی ک د ماشوم د پاره دی هغه را مساعد نه دی کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دی چې خځه یې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم چې د افغانستان کې دی ورکیو د جلکې یعنی اله کنجلۍ دی چې مثلا کنجلۍ پیدا شي نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناش تا نایم چه تون استثناش تا که خود زنی کورانه چی دی این جلی تا دوم را نخوشانه کیگی نو تا بند چه خوشانه نوی خمورتم دوم را توجه بیانه کیگی نو علک چه بی علک را توجه رو دیره بی تا بند پا آقا کرو که بیا ده مایندو در مایندی چی دی دی علک مور اگه هم خوشحاله وی البت چون را چی موگ لیدنی دی چون را چی موگ تا معلوم شویدی زکره در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در جلی مور چی وی اگه بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور لخواه موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا جلی در پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یا دغه مثلا د برو مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا د پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر د کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه د نجلې په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هغه مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سو د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پېکوي دغه تابن کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تابن هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللی دي، خدمت کوي خلکو ته، خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد شزی میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد شوز پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی را لویدلی، دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خواڅخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خواڅخه، د مور د خواڅخه، د خواخې د خواڅخه، د درور د خواڅخه، د مشریور د خواڅخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه، ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي، دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. رازو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې، چې زه خپل شاید پاتې سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم، زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایا براولو، فلاني براولو، فلاني راو غواړی، هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهر نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ وبر رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ سوي یو. بل خصوص په دغه عرصه کې کزه داسې په ډاګه ویلای شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوي چې دا د دوی حق ده.
مېرمن یزي وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمېر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، کې کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره، په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو، دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی.
پر له پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقل وایي چې مخکې به مېرمنو په سي برخه کې امیدوار ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت دغه په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي گروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعض دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډیر مهمه ده په خصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوی دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلی کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوی چې ډیرای افغان میرمنې مخې هم د زیګون پر وخت د کورنۍ د بیغبری لوجې او د سی مرکزونو د لریوالي لامل بد پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېست کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د لپاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریکی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د به یو ناوري نو وسیږي ځکه چې خزه د اجتماع او لویه برخه ده په خصوص د میرمن او د مایند صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامع تر مېست کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحی مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوي شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوي شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدوار میرمنو ته د سالم تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکا او کله کله دوامدار شکل باندې کېدلای شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي چې یعنی پاستې ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بعد وړي کله ته ماشوم ته شوه نه ورکی او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم لبین نه سي ویلای شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدلای شي هورمونی تغیرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې د داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایندې چې په اطرافو کې وسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکا کومک نه ورسکا او هغه مور هم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای په یوه خانه د کار فشار وي بلې خانه خپل د حمل فشار وي د ماشوم فشار وي او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغون مثلا ډیر خواسته لري چې میرمنې نشي سرته رسولای او شاید مهم عامل هم دغه شانه وي
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څړول چار چلند باید وسی.
چې مثلا د داسې مایندو سره درک حالت لکه چې ورته وی درک چې هغه مایندې د سره مرسته وشي د خاوند خانه د غوښ کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې په غذایی موادو کې کور په کارو کې او خصوصا داسې مایندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي دغل درک یې لږ درک
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي. مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی سي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې څومره خطر رامنځته کولی سي که نه د مور لخوا نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی هفته وي او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شوله نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه ورته.
په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ له خوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایي، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې حتی ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بچې ترخه شیان شوله یعنې پاخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هېڅ ارزښت نه لري، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه موږ چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خوړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خواښې او حتی د خپل خاوند د خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه؟ هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښوده؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور او زیات دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کالونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آگاهي ورکو په دو کې، مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت د دغه نجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه دغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنې یوه عامله دغه مېلمه بعضی مثلا سهولتونه ورته په کور کې لګ برسته ورسه وشي، لګ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تری وهده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420214 4001. شمیره بیا تکراروم 00420214 4001.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متره دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متره ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 375 متره پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 متره څخه تر 2000 متره لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د 12000 څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خوونکی د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي را
دی. ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلي دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ماول چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډیر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اوروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتون هم مثبت پایل لري او هم منفی. مهاجرتون پر افغانانو مثبت او منفی اغیزه کړی دي. اول منفی اغیزه څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اچ‌آی‌وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ‌آی‌وی یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي مالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسه هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسو تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
وطن میں تیرا میں تیرا باندھ گراند نو لمجبورینا رانا پات شو مینا خدای میں بن تا نخ کخب میں ساتھی حال میں نور سے جامع میں ہو وطن سی کے باب قربان پور جانے وچویا را پور جانے وچویا را تور جانے سر ڈر کڈر مزاق ہوں یقم نمانا سری گنو رمل میگی رمل میگی چبندی کی دنونا Ta-da! پتیاره د ندی بنا وای بغړ تسنګ کچ بده پیژنما